ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 2 بجې شوې. له همدې شېبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ ده. د 1409 هجري لمریز کال د غبرګولیا جوزا د میاشتې دریمه ده چې د 2013 میلادي کال د میل 23 سره برابر ده. نوري اس نوري مو د لمړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اول چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبه له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اسلامي همکارۍ او د سازمان مشر په کندهار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ چاودنه په سخت ټکو وغندله. د عراق د پلازمینې بغداد په یو پارک کې نن سهار په یو ځان وژونکي حمله کې د یو افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
موږ د مارچ په تاریخ کې انشاءالله د شاندې تورا چې د جزاده د کاندیدانو د ثبتنام لړۍ پیل کیږي. او بیا د موږ مرکز ته په کابل کې او د کمیسیون دفتر ته او د رقم ته په ولایاتو کې زمونږ ولایتي دفترونو ته تشریف راوړي.
د کاندیدانو د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د غبرګولیا جوزا له 15 متر درويشته می پورې وخت ټاکل شوی دی. کچېته د کاندید اسناد له ټاکلو اصول سره سم وي هغه بل تل په 28مه په انتخاباتو کې ګډون حق ترلاسه کړي. او کچېته د چا د عمر ستونزه وي یا هم په کوم جرم تورنو د هغه نوم به د کاندیدانو له لسخه الریجی. د اسلامي همکارۍ او د سازمان رئیس یوسف ال اوسمین په کندهار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. د کندهار ښار په 14مه امنیتي حوزه کې د سیشن بي په ورځ هغه وخت په یو سرای کې چاودنه وشو چې د ملي امنیت ځواکونو له بمونو ډک یو موټر نیولی و. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکارۍ او سازمان پرون خپور کړ له لویې سره پکې په افغانستان کې وروستي خونړۍ او ځانمرګي بریدونه چې ملکیان او حکومتي کسان پکې پنه خښوي دي غندل شوې دي. دغه سازمان چې مرکزی دی سعودي عربستان په جده ښار کې دی وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د افغانستان ثبات او پرمختګ ته ژمن دی. ټاکل شوې ده چې دغه سازمان له سعودي عربستان سره یو ځای په جولای میاشت کې د افغان سولې په اړه یو کانفرنس جوړ کړي. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر په وینا دا مسله د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کولی شي. اشرف غني چې پرون په ارګ کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژې ماتې لپاره وربللي وو دغه راز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو فضا باید مناسبه او له تعصبه پاکه وي. ولسمشر په دې کتنه کې بیا په دې ټینګار وکړ چې د استادانو او ښوونکو د هستوګنې مسله ډېره مهمه بولي او پر هغې ډېر غور کېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق د پلازمینې بغداد په یو پارک کې نن سهار په یو ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیز ال شوله سیمه کې وشوه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د ال سومریا تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قوله وویل چې عراقي پولیسو د سقلویه پارک ته د دغه ځان وژونکي د ننوتو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د روژې په میاشت کې اکثره کسان تر ناوخته له کوره بهر تېروي او د سهار نري لپاره رستورانتونو ته ځي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي. مایک پومپیو پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل
We will not tolerate Russian interference in our 2018 elections.
موږ د امریکا د کانګرس د 2013 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله نشو زغملای. ډېرې هڅې شوي او ډېرې به وشي. څه شی چې باید ترسره شي هغه دا دی چې د روسیې د روانو هڅو په وړاندې مناسب تدابیر ونیول شي. د امریکا ځینو استخباراتي سرچینو د تیر میلادي کال د جنوري په میاشت کې دا نتیجه واخیسته چې روسیې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حق کولو له لارې مداخله کړې ده. خو روسیې بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د روسي جاسوس لور چې په بریتانیا کې مسمومه شوې وه وایي درملنې ورو او سخته وه. یولیا سکریپال پرون په یو بیان کې چې رسنیو خپور کړ په ورته وخت کې هیله څرګنده کړه چې یوه ورځ به بیرته روسیې ته ستنه شي. یولیا او د دې پلار سرګي سکریپال د مارچ د میاشتې په لومړیو کې د بریتانیا په سالسبری ښار کې بېهوشه وموندل شول. بریتانیا پر روسیې تور پورې کړ چې دا کسان یې مسمومه کړي دي او د همدې لپاره یې له خپلې خاورې په لسګونو روسي ډیپلوماتان وویستل. روسیې دا تور رد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي.
تر پنځم د جزا نه تر درېشتم د جزا پورې خو موږ د کاندیدانو اسناد لاسته راوړي.
د افغانستان دفاع وزارت د یوې نړیوالې مؤسسې هغه راپور تاییدوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې قانونه کیندي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقې ته لاره هواره شي.
We seek to work with as many partners, friends, allies as possible to achieve the common objective of stopping all of Iran's nuclear and non-nuclear threats.
او د خبرونه په روسي برخه کې هم د ژوند رنگونو یو نوی برخه ده خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتېدو بهیر په دوو ورځو کې پیلېږي. دغه بهیر به د همدې میاشتې یا د جوزا د میاشتې تر 22مې پورې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د اتلې یا میزان د میاشتې په 28مې نېټه ترسره شي. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان دي د شنبې په ورځ په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي چې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
او دا اسناد د نوې وزیر او رئیس دغه ارګیږي چې د شکایت د کمیسیون سره شریکي کې چې دا د شروع لپاره چې د کاندیدانو لپاره قانون ته نظر کې نیولې دي چې د عمر له حاجه دا د کوم جرم باندې به محکوم شوی دی د پلاتري څخه ورسته
شاغلی سیاد په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د کمیسیون د نن غړي پر روان بهیر انتقاد لري. د کمیسیون مرستیال معاذ الله دولتي ادعا کړې ده چې ولسمشر د دوی په چارو کې مداخله کوي. دغه تور د ولسي جرګې یو شمېر اوسني غړي هم اندېښمن کړي دي. په دې ډله کې پرون زهیر سادات د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل بهر کې ځینې کړي او په خاصه توګه ولسمشر غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې حداقل شفافیت په پام کې نیسي له مخې لري کړي تر څو د خپلې خوښې کسان پارلمان ته راولي. له اصولو سره سم پکار دي چې د کمیسیون دننه اختلافات د رایو د اخیستو له لارې حل شي. خو د ولسمشر د مداخله تور د کمیسیون رئیس بی بنسټه وباله. شاغلی سیاد وویل
دا خبره په کلکه باندې راځم دا کیدای شي د شخصي نظر مو شي چې د افغانستان د لاسمار رئیس جمهور او د دولت رهبری هیڅ کله هم د کوششونو کې د ټاکنو او د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې پاتې وشتمه په همغه اوضو کې ترسره شي چې په تیرو انتخاباتو کې ټاکل شوې وي، یعنی هر ولایت یو حوزه وي او د کوچیانو د لسو څوکیو او د هندوانو او سکانو د یوې څوکۍ لپاره ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه ده.
وامریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځمنه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولی شي چې د دوی دفترونو ته ورشي. دغه لړۍ د جولای له پنځمې پیلېږي او تر دوویشتمې به دوام وکړي. پکتیا ولایت د ولسمشر د سلاکارانو یو پلاوی تللی چې د راتلونکو انتخاباتو او د نوملیکنې د روان بهیر په اړه د خلکو ستونزې او غوښتنې واوري. دغه پلاوی سره په کتنه کې قومي مخورو او قومي مشرانو هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې
د چهارشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو او مدني فعالانو د مرکزی حکومت د سلاکار وزیرانو یوې ډلې سره په ګډه غونډه کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په کتو د نوملیکنې بهیر وغځوي. قومي مخورو په یاد ولایت کې د پیژن پاڼو د ویش د ګړندیتوب او د نوملیکنې د مرکزونو د کارکوونکو د شمیر د ډیر دوه اړتیا هم له ورغلي پلاوي سره شریکه کړه. ویناوال وویل په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه لږ دي او کډیر نشي، نو دوی اندېښنه لري چې ممکن یو زیات شمیر خلک د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې له ګډون بې برخې شي.
خلکو غوښتنه وکړه چې انتخابات یو ځای شي، مگر دې ته چا جواب نکور. اوس بیا یو تعداد خلک زیاته پیمانه باندې بیا برخې کیږي.
د مول ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري. متاسفانه چې د واجب په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي، دا مرکزونه دي مخترازیات کې
دور ولسونه ښه جامعه د دې لپاره دي چې خپله تذکره واخلي، سفتي نامو کې او مخفل هویت ثابت کړو، ولې زموږ لپاره هیڅ امکانات نشته.
په غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل د یاد ولایت ولسونه د نظام ملاتړي او د حکومت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستي او اوس هم باور لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به د دې خلکو ونډه ډیره وي.
نیمونږ ولسونه او جناب وزیر صاحبانو د نظام کلک ملاتړي دي. نظام د دې نظام په جوړولو کې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده، شعور یې ویښ شوی ده او په دې ملي پروسه کې دوی کافي پوره ونډه اخلي. ولایتي اداره ایمون نظامی قوتونه د سرونو په بایده تعذیره ده چې د ملي پروسې نه دی پاو کی تاسو ته زمينه برابره کی تاسو ته حقوق در کی.
بلدوری ته پرستانی زوچارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ډاکټر نبی مصداق د پکتیکا د ولسونو احساس او پټاکونو کې د پراخه ګډون شمنه وستایله او هغه ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به تر ولسمشره ورسوي.
د دغه ټولو مشکلاتو په موجودیت سره باید هر یو کوشش وکي چې نوم ثبت کی، تذکره واخلي او موږ هم نام خدای دغه مرحله ته رسیدلی یو چې تذکره او عکس او د هویت ثابتول دا ضروری کارونه دي او ان شاء الله استاسو دغه هر غوښتنه به رئیس جمهور ته به موږ وړاندې کوو.
ډاکټر نبی مصداق وړاندې ویل چې حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده لري او په خبرې په دې برخه کې د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو په هڅه کې دی. د افغان ولسمشر د څلور سلاکار وزیرانو په ګډون یاد پلاوی په داسې حال کې د ټاکنو پروسې د شفافیت او پر وړاندې د پرتو خنډونو د حلولو په موخه پکتیکا ته سفر کوي چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند او په ځینو نورو کې بیا د نوملیکنې د موادو او مامورینو کمښت موجود دی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل کنزیموی زور است یا بیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مفتن
و بایسی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د دې پروګرام وارده په دې پروګرام کې بیا هم پر دې خبرې کوو چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان د ګاونډیانو سیاستونه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ یو شمېر رسنیو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان د ګمارل کېدو په اړه لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي جنرال سکاټ میلر به چې یو تجربه کار عملیاتي سرتیری دی، نهم کس وي چې په تیر 12 کلونو کې به د افغانستان د جګړې مدیریت کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په عراق، افغانستان او سومالیا کې خدمت کړی او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په خاطر شهرت لري. د ډیلټا یا ډیلټا فورس د لوړ پوړي نظامي قومندان په توګه کار کړی. د وال سټریټ جرنال په وینا امریکا د 2013 کال په لومړیو کې په افغانستان کې خپل حضور زیات کړ او همدارز یې دغه هیواد ته شمیر بي پیلوټ الوتکې، تجهیزات او شاوخوا زر عملیاتي سلاکاران ولېږل. ټایم مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د ډګر جنرال سکاټ میلر د ټاکل کېدو په اړه لیکلي دي. مقالې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه وګمارل شي. مقاله لیکي چې د میلر ټاکنه دا شی چې د ترامپ اداره د پخوانی طرز العمل څخه راوتل غواړي. میلر لسیزې د کوماندو ټیمونو مشري کړې ده، له بهرنیو متحدانو سره یې کار کړی او د استخباراتي ادارو سره یې همکاري کړې چې سخت دریځې ډلې هدف وګرځوي. میلر له تیرو دوو کلونو راهیسې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو قومانده پر غاړه درلوده. دا هغه پوځي اداره ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې واحدونه څاري. د ټایم مجلې مقاله لیکي چې په راتلونکو اونیو کې په دې اړه د رسمي اعلان تمه ده. میلر 55 کلن دی او له هغو لومړیو امریکایي نظامیانو څخه دی چې په 2000 لومړي کال کې پر پینټاګون او ورلد ټریډ سنټر تر حملو وروسته افغانستان ته لاړل. برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل لیکلي د امریکا د سنا لخوا د 55 کلن سکاټ میلر د تاییدېدو په صورت کې به دی د جان نیکولسن ځایناستی سي، هغه مقام چې په هرو دوو کلونو کې تغیر کوي. د ډیلی میل په وینا افغانستان ته د میلر ګمارنه په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پر وړاندې سخته مبارزه کوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه د سکاټ میلر ګمارنه نه ده اعلان کړې، خو امریکایي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل سوی دا خبره تایید کړې ده.
ازادي رادیو اوري د سهار او بجې اولس دقیقې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ګلوبل ویټنس مسجد راپور د تایید ترڅنګ وایي چې د اسلامي دولت ډله یادایش د ننګرهار په ګډون په ځینو ولایتونو کې قانون کیندي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد جنرال محمد رادمنش پرون ازادي رادیو ته وویل چې داعش او د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د قانون له لارې ځانونه تمویلوي. د ګلوبل ویټنس نړیوالې مسجد په یو نوي راپور کې ویلي چې داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په همکارۍ د قانون کیندل پیل کړی دی. نور تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وی اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د ځینو قانونو په کیندلو پیل کړی دی. ښاغلی رادمنش چې د چهارشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د داعش ترڅنګ د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د افغانستان له قانونو ګټه اخلي. نوموړی د ګلوبل ویټنس موسسې د روسي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړی دی وایي
موږ هم دا نظر تاییدو چې داعش او نور مخالف ډلې تل په همدې برخه کې خپل هڅې لري چې سرمایه ترلاسه کړي او بیا د همدې پیسو له لارې وسلې او چاودیدونکي توکي له افغانستان څخه بهر وپیري.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل ویټنس په نوم یوې غیر دولتي نړیوالې موسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړی دی. د دغه موسسې په راپور کې د ځینو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راغلی دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د ننګرهار په ځینو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً یې د قیمتي ډبلو ویستل پیل کړی دي. دغو افغانانو ګلوبل ویټنس ته ویلي داعش هغه سیمې نیولې دي چې هلته قانون دي. د قانون د وزارت له وینا عبدالقادر مطفي سره په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه وصل شوه، خو ښاغلي مطفي وویل د افغانستان د قانون وزارت به په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې خپل نظر څرګند کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د طبي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغان دولت ټولې وسله والې مخالفې ډلې د دغه هیواد د قانون څخه استفاده کوي. د ده په وینا اسلامي دولت ډلې یادایش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کنټرول لاندې سیمو کې د ځینو قانونو په کیندلو لاس پورې کړی دی.
در ننګرهار هم شواهد او مردما برای ما چیز آمده که
په ننګرهار کې ځینې شواهد او د خلکو څرګندونې ښکاره کوي چې داعش د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له قانونو استفاده کوي. مونږ څو ځله د قانونو سره چارواکي په همدې اړه خپل کمیسون ته راغوښتي. دوی راغلي خو زموږ اندېښنو ته یې ځواب نه لره. څلور اونۍ کېږي چې دوی ته مو بیا بلنه ورکړي خو تر اوسه مونږ ته هېڅ ډول ځواب نه دی راکړی. نوموړی وایي د ننګرهار ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم قانونه د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا کیندل کیږي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي افغانستان د تریلیونو ډالرو په ارزښت قانونه لري چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د 3% قانون قیمت 3 تریلیونه ډالره اټکل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اداري اجرااتو قانون توشیه او په رسمي جریده کې خپور شو. د افغانستان د عدلي وزارت ویان پرون د دې قانون د تشریح کولو په مهال خبرلانو ته په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل د خان محمد سین پر راپورټ کوي.
اداري اجرااتو پورې د مربوطو چارو تنظیم، د خلکو او ادارې ترمنځ د اړیکو رغول، د خلکو له حقونو او مشروع ګټو څخه دفاع او د دغو حقونو او مشروع ګټو په اړه د اجرااتو اطمینان او داسې نور د دغه قانون عمده برخې دي. د اداري اجرااتو قانون د عدلیې د وزارت ویاند امان الله ریاست د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته تشریح کړ. د وویل په دغه قانون کې ټول هغه حقونه چې خلک او په تېره اداري کارکوونکي په یوې ادارې او ادارې پر خلکو او کارکوونکو لري ځای شوي دي. ښاغلي ریاست په دغه قانون کې د خلکو د ذکر شوو حقونو په اړه وویل:
در صورتی که یک فرد متضرر میشه به اداره شکایت بکنه. اگر اداره برای جدی نگرفت و یا رد کرد،
دو بل که یو کس زیان مومی اداره ته د شکایت که اداره جدی و ننیولا و یای رد کرد او د شکایت کون که دلیل قوی و غختلی چه د موضوع پاره نور اجرات هم وشی کولیش محکمه ته مراجعه وکړي. محاکم د اداره اجرات و لقانون سرسم د هغه کس شکایت ته رسیدگی کوي.
محاکم در راستای رسیدگی به شکایت او فرد رسیدگی میکنه.
خاغلی ریاست وویل دغه قانون چې افغانستان په خوا تر دې دغه شان قانون نه درلود 15 فصله و 15 اویا ماده لري. د ده په خبره د اداري اجرااتو قانون د هیواد د اساسي قانون د موادو په پام کې نیولو سره جوړ شوی او د روان مریض کال د سرطان له 15مې څخه نافذ دی. د وویل دغه قانون د لومړي ځل لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا مطرح د عدلي وزارت تنظیم کړی او په دې وروستیو کې توشیح او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د حقوقي چارو پوهان وایي یو قانون هغه وخت خلکو او حکومت ته ګټور ثابتېدلی شي چې په سمه توګه پلی شي. د دغو کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل:
یو ښه اقدام دی په مجموع کې. هر قانون چې کله وضع کېږي د یو تقنیني ضرورت په اساس باندې وضع کېږي. یعنی موږ یو ساحه د کار باید ولرو او د هغه د تنظیم لپاره باید قانون وضع کړو. خو د قانون اغېز هغه وخت کې د چارو په ښه والي باندې موږ کولی شو چې ثابت کړو چې قانون تطبیق شي. واقعا
د افغانستان د حقوقي چارو پوهانو ډېر ځلې ویلي چې افغانستان د اجرااتو په ډېرو برخو کې ګټور قوانین لري، خو په خواشینۍ سره چې ډېر ځلې له ځینو عامو خلکو او حتی په ځینو برخو کې د حکومتي چارواکو لخوا تر پښو لاندې کېږي. د ښاغلي هوډمن په خبره دغه قانون باید خلکو ته اجرایوي ضمانت ورکړي، خو د عدلي وزارت وایي دغه قانون به د هیواد په ټولو ادباو یو شان پلی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقتنامې ته لاره هواره شي. مایک پومپیو پرون په داسې وخت کې دا خبره د امریکا د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په همدې ورځ وویل چې تر ټولو غوره لار چې د ایران د اټومي وسلو مخه ورسره نیول کېدی شي د 2015 کال لاسلیک شوی تړون دی. تفصیل احمد شبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن به له خپلو شریکانو سره هڅې وکړي چې د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره یوې نوې توافقنامې ته لار هواره کړي. مایک پامپیو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبې په ورځ وویل:
On Monday, I unveiled a new direction for the president's Iran strategy.
د دوشنبه پر ورځ ماده ایران د ستراتیژي لیونی به مسیره پرده پورته کړ. موږ په بیساري ډول فشارونه د دفاع وزارت له پوځي فشارونو سره همغږی کړ. موږ د ایران د خلکو ملاتړ کوو، خو تر ټولو مهم دا چې د یو نوي تړون لپاره باید ایران خپل چال چلن بدل کړي. زموږ هر څومره شریکان، همکاران، دوستان او متحدان چې وي، د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي هدف ته د رسیدو لپاره کار ورسره کوو. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو متحد ایالتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې پر ایران به بندیزونه سوس کړي او په بدل کې به یې ایران د یورانیم له غني کېدو لاس اخلي. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر دې تړون انتقاد کاوه او ویلي چې ایران د دې تړون له روحیې څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ټرمپ د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې واشنگتن له دې تړونه بهر شو، خو د تړون نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون حفظ کړي، سره له دې چې امریکا هڅه کوي چې خپل متحدان راغونډ کړي تر څو د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی تړون ته لار پرانیزي. خو د واشنگتن د یو نږدې متحد جرمني د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې هیواد به له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه بهر نشي. هیکو ماس وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د جرمني او اروپا دغه دریځ روښانه کړ.
یو ځل بیا په مخکې د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولس جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلیږي او څوک چې غواړي ځانونه کاندید کړي دوی دفترونو ته کولای شي ورشي. د اسلامي همکاریو د سازمان رئیس په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په سختو ټکو وغندله. په دې چاودنه کې 21 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي وو. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي.
دا ژوند رنگونه.
زبیولا رشید زیم او خپل کار مشتا په دې رختو تجارت یا کاروبار کو.
رختو نه راوړي خرڅوي کنه سبل کار پکې کوي؟
او رختو نه راوړو مونږ، خو بس بیا مونږ نه کان چې دا مشران چې دا غن رختو نه راوړي بیا مونږ توزیع بخش کیو چې مونږ توزیع کوو په مارکیټ کې خلکو ته ورکوو.
لکم زی راوړی دارختونه؟
دارختونه چې د هند نمرازی مردانه رختونه، د چین نمرازی مردانه هم لري، زنانم او کوریا نمرازی.
ګټه مو څومره پکې معلومه وی کنه؟
او هلته خرید ګورو هغه زینه چې راځي بیا د لارې مصرف او هغه نه پسته بیا موږ خپل ګټ بیا چو بیا بازار ته ور خلکو ته.
مخکې دې نیکان یاد کړل کنه؟ نیکان شاید ځینې خلک ونه پیژني خو ځینې خلک بلدین هم سره آشنا وي.
نیکان یا رئیسان هغه څوک دي چې هغه کاروبار د هغوی خپل وي کنه، بیا ورته نیکان یا مشران ورته وایي او هغه خلک بیا خپله نیکان نومیږي، نیکان ورته ویل کیږي.
تا ته بیا څنګه معاش درکوي کنه؟ د خرڅلاو سلنه ده چې مثال که دومره خرڅ شو دومره سلنه پکې ستا دي؟
نه، زه دلته بیا په معاش کار کوم، ما خپله معاش ته او نور هغه فیصدي سره بیا زه کار نه لرم او خالص مونږ خلکو ته ورکوو، بیا بل ورته لیکو، بیا مونږ سټاک لرو هغه نه منفي کوو ګزاني څومره چې بیا مونږ مونږ ته معاش راکي.
خوشحاله له دې کاروبار سره دی؟
هو هم خوشحاله یم، هم ور سره سات تیر ده، ښه کاروبار ده، تجارت ښه شی ده.
خوالی په څه کې ده؟
خوالی که درته وایم، خوالی دا هم لري چې یو آزاد کار ده، نه تا سره څوک کار لري، نه دولت تر سره کار لري، نه غیر سره کار لري، خپل شخصي کار ده، نو ځکه سړی به ډېر راحت وي.
نیکان خو به غصې نه کوي؟
نه، ماشاءالله ښه خلک دي، هغه مونږ هم سره ښه یو، هغوی هم ښه دي.
داود ژوند رنگونه په همدې سره د ازادي راډیو دا خبری مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو خبرونه پیلو، د ماښام تر 2 بجو د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 تپه اوریدلی شي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار ستر فروخت سپارم چې راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست فروخت.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. از هر جایی که با ما هست.